السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنور یاست نوري هر کله کوم مخله چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم پایلې سات په خبرونو کو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد وای د ترکیه په استانبول کې نن هم د پاکستان او د دوی د پلاو تر منځ خبري روان دي او دوی د نتیجې وړاندوین نه کوي تر څو دا غونډه پاتې ورسیږي. خاغلی مجاهد زیاته کړه چې له پاکستان سره د وروستي کړکیچ د حالي وزنې حل لاره ډیالوګ او متقابل درک دی. خو د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پاکستاني امنیتي سرچینو ویلي چې په دې خبرو کې پرمختګ د افغان طالبانو په مثبت دریځ پورې تړلی دی. دغه سرچینو چې هویت یې نه دی په ډاګه شوی د طالبانو پلاوی په سرزورۍ تورن کړی او ویلي چې هغه جدیت نه ښیي. د راپورونو له مخې د طالبانو مذاکره کوونکو له پاکستان څخه غوښتي دي چې د افغانستان له هوایي حریم څخه سرغړونه ودروي او د مخالفو ډلو له ملاتړ څخه لاس واخلي. خو پاکستان د تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی په وړاندې چې وای د افغانستان له خاورې څخه بریدونه ترسره کوي د کره اقداماتو غوښتنه کړې ده. په دې اړه تفصیل وروسته په خبرونه کې اورئ. په استانبول کې د پاکستان او د طالبانو د پلاو ترمنځ د خبرو د دوام په ترڅ کې د پاکستان پوځ ویلي 15 پوځیان له افغانستان سره په پوله په کرم ایجنسی او شمالي وزیرستان کې له وسلوالو مخالفینو سره په نښتو کې وژل شوی دی. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د پاکستان د پوځ خبر پاڼې د پاکستان د پاوز په یو خبر پانه کې ویلي چې په دغه نښتو کې 15 وسلوال مخالفین هم وژل شوی دي. د پاکستان پاوز ادعا کړی چې سخت دریزي وسلوال د افغانستان له خاورې راوختي او د دوی پټکو دا کار د طالبانو د حکومت پر هغو ژمنو شک څرګندوي چې ویلي دي د افغانستان له خاورې هیڅ چا ته خطر نه پیښیږي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د پاوز د دغه ادعا په اړه رسمي تفسیر نه کړی خو مخکې دا ډول ادعاوي په کلکه رد کړي دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د سفر په ترڅ کې نن دوشنبه جاپان ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې ټاکل شوی چې نوموړی نن د ورځې په وروستیو کې د جاپان له امپراتور سره وګوري او سبا به د دې هیواد له نوي صدر اعظم سره کتنه ترسره کړي. ترامپ خپلې ځانګړې الوتکه ایر فورس ون کې سپرو خبره لاندې وویل چې د هیله مند چې د چین ولسمشر شي جن پینګ سره په جنوبي کوریا کې د پنځشنبه د ورځې په غونډه کې یوې موافقې ته ورسیږي. هغه همدارنګه ویلي چې د اړتیا په صورت کې چمتو دی چې آسیا خپل دا سفر وغځوي تر څو د شمالي کوریا له واکمن کیم جونګ اون سره وګوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي نه دا چې اټومي توغندي وازموي. هغه د دوشنبه په ورځ زیاته کړه چې متحده ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن ویشتونکي توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه په ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بوروویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. او د امریکا د طوفانونو ملي مرکز نن وویل چې د ملیسیا طوفان په ساعت کې په 208 کیلومتره ګړندی باد سره 15 درجه ته لوړ شوی او تمه کیږي چې نن او سبا به جامایکا له ویجاړونکو سیلابونو او بادونو سره مخ کړي. دا طوفان ورو ورو شمال لویدیځ او شمال ته حرکت کوي او د سیشن بی پورز به په ګړندی توګه شمال ختیځ ته مخ کړي. ازادي رادیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې په داسې حال کې چې په استانبول کې د طالبانو او پاکستاني پلاو تر منځ نن د خبرو درېیمه ورځ د طالبانو د حکومت ویان وایي تر هغو چې دا غونډه پای ته رسېدلې نه وي د نتیجې وړاندوینې نشي کولی. په دې اړه پر راپور سربیره دا موضوع به د سیاسي چارو له یوه شنونکي سره په مرکه کې هم وڅېړو. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوالې توقیف کړي دي. په دې وروستیو کې له ترکیې افغانستان ته استول شوی یو افغان کډوال هم د ترکیې پولیسو له بد چلند شکایت کوي.
تازه 15 ورځې کېږي راډیپورټ شویم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو میاشت کیمپ کې وو.
د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د وروستي انتقاد په باب واوري چې ویلي دي ولادیمیر پوتین باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندی وازموي. دغه راز په یو راپور کې به واورئ چې د خوست ولایت په څو ولسوالیو کې نن د څو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول چې خلک په تیره بیا ځوانان ورته ډیر خوښ دي.
د پروژې پر اتک سره میشه لکه په کاروبار کې داخل شوي، کاروبار شروع کړو.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د ترکیه په استانبول کې د طالبانو او پاکستانی پلاو ترمنځ خبري درې ورځې ته غځېدلې دي. دواړو لورو ترمنځ لا هم کومه وروستۍ هوکړه نه ده اعلان شوې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي، خو یو شمېر نړیوالو او پاکستاني رسنیو د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې پاکستانی لوري خپلې غوښتنې وړاندې کړي او اسلام آباد د خپلو غوښتنو عملي کېدل غواړي. پاکستان بیا په رسمي ډول د طالبانو بیا په رسمي ډول تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي.
د طالبانو پاکستانی پلاوی ترمنځ د ترکیې په استانبول کې نن د درېمې ورځې لپاره هم خبرې روانې دي، خو تر اوسه د خبرو د پایلو نتیجه نه ده اعلان شوې. داسوم یو شمېر پاکستانی رسنیو یک شنبه ناوخته راپور ورکړ چې پاکستانی لوري له دې خبرو وتلې او خبرې به نتیجې پای ته رسیدلې. خو د طالبانو حکومت تر وخت لاندې ملي رادیو ټلویزیون د دوشنبه په ورځ خبر ورکړی چې په دوهم دور مذاکراتو کې چې د درېمې ورځې لپاره هم دوام لري، په ډېرې مواردو هوکړه شوې او ټاکل شوې چې په څو نورو محدودو موضوعاتو د نن ورځې تر پایه کلوشي. خبر زیاتوي چې د مذاکرات بنند د شپې تر ناوخته دوام وکړي او ټاکل شوی په پای کې د اوربند د غزیدو د لارو د بیرته پرانیستلو، بندیانو د خوشی کولو، د راتلونکو ناسې د وخت او ځای او زینو نور موضوعاتو په اړه یو غړه اعلامیه هم خبره شي. لدی سره مهاله د طالبانو حکومت او یان ذبیح الله مجاهد هم د دوی تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون ته ویلي چې خبرې نن هم دوام کوي او دوی د خبرو پایلو ته منتظر دي. د مجاهد په دې غږیز بیان کې چې ملي ټلویزیون په خپل اکسپان خبر کړي راغلي،
موږ د خبرو له لارې د ستونزو په حل باور لرو، خو که خدای ناخواسته کوم لوری په افغانستان حمله وکړي نو ظاهره خبره ده چې له ورته عکس العمل سره به مخ شي او افغانان د خپل ځانه د دفاع حق لري.
د پاکستان حکومت په رسمي ډول په استانبول کې پروانه ناسه کې د خبرو پاړه تر اوسه څنګه دی ویلي. خو رویټرز خبري ایجنس د ځینو پاکستانی امنیتي سرچینو له قوله راپور ورکړی چې پاکستانی پلاوی دا په واضح ډول روښانه کړی چې د پولي اخوا د ترهګرۍ پاړه زموږ په اصلي غوښتنو کې هیڅ ډول جوړجاړی ممکن نه دی. دغه راپور کې زیاته شوې چې پاکستانی لوري طالب لوري په خبرو کې پناه همکاري تورن کړی، خو د طالبانو یوې سرچینې رویټرز ته دا ادارت کړی او ویلي دي چې مذاکرات لا هم روان دي. په ورته وخت کې د ډان ایکسپریس ټریبیون او جیو نیوز په ګډون ګڼ شمیر پاکستانی رسنیو هم د سرچینو په حواله خبر ورکړی چې تیر شپه ناوخته د پاکستان پلاوی خپلې غوښتنې افغان لوري ته سپارلې او دای ویلي چې اسلام آباد د دې غوښتنو عملي کېدل غواړي او د حل یوازینۍ لاره د افغانستان دننه د دوی ضد وسلوالو ډلو پر ضد اقدامات دي. د رسنیو په خبرو کې د خپلو پاکستانیانو له قوله خبرداري ورکړی چې د طالبانو اوسنۍ دریز د افغانستان تر څنګ د سیمې او پاکستان په ګټه نه دی. سرچینو ویلي که هم د مذاکراتو په دوهم ورځ د پرمختګ هیلې موجودې وي، خو ادعا یې کړې چې د طالبانو لوري د لیکلي تضمین څخه انکار دغه بهیر ګډوډ کړي او دا چې په خبرو کې خپل طالب پلاوی د هوکړې صلاحیت نه لري. پاکستانی رسنیو دا هم ویلي چې طالب پلاوی وړاندیز کړی چې اسلام آباد دی له پاکستانی طالبانو یعنی ٹی ٹی پی سره مخامخ خبرې وکړي، خو پاکستانی پلاوی دا غوښتنه رد کړي او ویلي دي چې دوی له وترهګر ډلې سره خبرې نه کوي او دا چې د تحریک طالبان پاکستان ختمول په افغانستان کې د طالبانو د حکومت مسؤلیت دی. د طالبان حکومت تر اوسه په رسمي ډول د پاکستان د دې غوښتنو په اړه څه نه دی ویلي. خو د یک شنبه په ورځ د اکتوبر 18 د طالبانو او د بهرنیو چارو وزارت یوې سرچینې ازادي راډیو ته ویلي چې پاکستان د تحریک طالبان پاکستان او د بلوچ آزاد غوښتونکو پر ضد عملیاتو غوښتن کړي، خو د طالبان حکومت له دې وړاندې په افغانستان کې د دغه وسلواله ډلې شتون رد کړي. سرچینې دا هم ویلي د دې ترڅنګ پاکستان غوښتنه لري چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ باید د استخباراتي معلوماتو د تبادلې او همغږي بهیر پیاوړی شي. په ډیورن کرخه د سارنې زیاتې دل د تحریک طالبان پاکستان یعنی ٹی ٹی پی د مرکزونو په وړاندې سم لاسي اقدام د یاد ډلې او بلوچ آزاد غوښتونکو د مشرانو نیول او د پاکستان پر ضد د افغان خاوري استعمال ته اجازه نه ورکول نوري هغه غوښتنې دي چې د سرچینې په خبره پاکستانی پلاوی کړي. تیر ورځ د طالبانو تر واک لاندې ملي رادیو ټلویزیون په یو بیان کې ویلي چې طالب پلاوی خپلې غوښتنې پاکستان ته په لیکلي بڼه سپارلې. په بیان کې راغلی په دې مسوده کې په دې تمرکز شوی چې پاکستان د افغانستان ځمکني او هوایي حریم نقص او د افغانستان پر ضد هیڅ ډلې یا مخالف ته اجازه ورنکړي چې د پاکستان خاوره زموږ د هیواد پر ضد وکاروي. همدارس چمتواله خودل شوی چې د اوربان د هوکړې د تعقیب په هدف یو څلور اړخیز چینل جوړ شي څو د سرغړونو ارزونی او معلومات پکې تبادله شي. په بیان کې راغلی چې پاکستانی لوري هم خپل مساوده طالب پلاوي تسپارلې او په ټوکې هڅه کوي چې د منځګړو په حضور کې وي نهایي پایلې ته ورسیږي. د طالبان حکومت او پاکستان ترمنځ د دې خبرو لومړی پړاو د رواني اکتوبر په 19مه د قطر او ترکیه په منځګړیتوب په دوحه کې پیل شو چې په پایله کې سملاسي اوربان او په استانبول کې په دوهم پړاو خبرو سلاو شو. دا وروسته له هغه چې د طالبانو دفاع وزارت د اکتوبر په 19مه په یوې اعلامیه کې وویل چې پاکستان د کابل هوایي حریم نقض کړی او په پکتیکا کې یې په ملکی کسانو حمله کړې. له دې وروسته د ډیورن کرښې په اوږدو کې د دواړو لوریو ترمنځ په وقفه ډول سخت نښتې وشوې چې طالبان ورته د انتقامي بریدونو نوم ورکړ او دواړو لورو ته پکې د درنې مرجوبلې د اړولو اداوې هم وشوې. په دې نښتو کې لسګونه ولسي وګړو ته هم د مرجوبلې د اوختورا ورونه ورکول شي. د غراز د ډیورن کرخه په اوږدو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې نن د اکتوبر 18مه د 14مې ورځې لپاره لا هم تړلې دي چې لاملې سوداګرو ته ګڼ مالی زیانونه اوختي.
د استانبول په غونډه کې تمکیګو د سیاسي چارو شننونکو یو خبريال سمي یوسف زئی هم د ټلیفون لار سره وصل دی. یوسف زئی خبرونه ته راغلاست.
مننه تاسو ته او اوریدونکو ته سلامونه او نیکه هلي.
یوسف زئی صاحب، د استانبول د غونډې په اړه هغه معلومات چې رسنیو ته تر اوسه راوتلي زیدې نقیز څرګندونې شوې دي، د دغو څرګندونو فکر نه کوئ چې داسې ښکاري چې د دواړو لورو ترمنځ واټن ډیر زیات دی او د غونډې په پای کې آیا د دې تمه کیږي چې کومه نتیجه به ترلاسه شي؟
دقیقا وسه پوری چې د پاکستانی میډیا ته زه فکر کوم چې د پاکستان یعنی حکومت په استانبول کې مذاکرات کوي خودی د پاره چې طالبانو په پلاو باندې فشار واچي خپل مطبوعاتو ته په پاکستان کې داسې خبرونه ورکوي چې یعنی پاکستان الټیماټوم ورکړی دا پاکستان دا غوښتنې ورکړي دي د مذاکرات پیل کېدو نه مخکې پاکستان دفاع وزیر وویل چې پاکستان افغانستان یا طالبان دمن خبرې وو چې موږ غوښتنې ونه منې موږ باید افغانستان سره یو جنگ اعلان کړو. زه فکر نه کوم چې د غومره په دغه حد باندې د مذاکراتو په میز باندې مشکلات موجود وي. البته خبرې یعنی دوه فریق دي او هغه دواړه د صحت جرم نه انکار کوي. طالبان د دې نه انکار کوي چې دلته ټي ټي پی نشته دا او پاکستان به دې نه انکار کوي دلته داعش نشته دا. نو دا داسې خبرې دي چې دا وګدې خبرې دي حوصله غواړي او دواړه طرفونه باید ته ټول زیات وخت دې خبرو ته ورکي. او زه فکر کوم چې مذاکرات مشکل دي په ست طریقه چې پاکستان وړاندیزونه لري. مثلا لومړی وړاندیز دا ده چې د ټي ټي پی خلاف عملیاتو کې ویني سي ویتل یا موږ ته وسپاره دا خو امکان لري. دا خو واضح خبره ده. دویم دې غوښتنه دا ده چې په افغان طالبان شمیر د پاکستانی طالبانو په سپو په کې زیاتیږي او دا موږ ته مشکلات جوړوي. افغان طالبان وایي موږ د دې مخالف یو. موږ اعلان هم کړی دی چې افغان طالبان به د پاکستانی ټي ټي پی په ملګرتیا پاکستان ته نه داخليږي. خو که څوک داخل شوی د خپلو اشخاص دی هغه د حکومت په چوکاټ کې بنوي اشخاص ته هر طرف ته تللی شي. درېمه طالبان پاکستان غوښتنه ده چې هغه هم طالبان د پاره یقینا مشکل ده چې ویني چې دا اعلان وکړي چې ټي ټي پی کوم عملیات کوي یا مقاومت کوي هغه جهاد نه ده او دا یو باغی ده او د پاکستان حکومت خلاف جنگي. نو په ورته وخت کې طالبان هم بیا غوښتنې لري چې موږ دا زمونږ په ملت او موږ په خاور باندې تیرې شوې ده په حالین باندې تیرې شوې ده تاسو دای شان روزي. نو دا مسایل وخت لګيږي او دا څه آسان نه کیږي.
د ټولو مسایل ته تاسو یادونه وکړه ډیر مختلف اړخونه لري دا کلکچ د افغانستان او د پاکستان ترمنځ لانجه کوي. وایو دغه حیات چې حالت سره ناشته دواړه د دواړو لورو د دې صلاحیت لري چې دغه مهم مسایل په یو دوه ورځو کې درې ورځو کې حل کړي.
دا دقیقا دا وګړي مذاکرو ته ضرورت ده. خو دواړه طرفونه اقلا په دې پوهیږي چې څو وایي ځان سره خپل میکانیزمونه راوړي دي. د موضوعات معلوم دي زکه چې په قطر کې چې کله مذاکرات د لوړ سطح باندې وزیرانو په سطح وشول دوه طرف ته خپل خط او مسیر معلوم ده چې هغه به څه غوښتنی کوي موږ څه غوښتنی کوو. طبعا د مسایلو هر وزیر خارجه او یا هر صدر اعظم حتی هغه ځین مسایلو کې پارلمان ته ضرورت لري خپل غون سره ضرورت لري خپل حکومت سره مشورې ته ضرورت لري ورته ډول باندې اوس دواړه حیاتونه یعنی یو حد پورې دوی په ذهن کې یو خاکه لري او یو آباد ورته جوړ کړي دي چې هغه څه دي. خو ټول مشکل دا ده چې د جګړې نه وروسته د تریخ ماحول دواړه طرف ته ډېر زیات شوی د مطبوعاتو زور هم ده یو بل خلاف د خلکو فشار هم ده. نو دې عمله زه فکر کوم چې طالبان ډېر په سړه سینه دلته راغلي دي. هغوی زه فکر نه کوم چې پاکستان نه نور ډاریږي یا د پاکستان له دې وزارت دفاع له دې څرګندونو چې جنگ به شروع کو ځکه چې افغانان په جنگ کې اخته دي پنځه کاله عمر ټول په جګو کې تیر شوی ده. مشکل له پاکستان سره ده ځکه دوی داسې فکر کولو چې که په افغانستان کې دننه بریدونه وکړي نو بس بیا به هر څه مسایل حل شي او طالبان به دوی خبرې ومني دوی هغه اخري وسله او اخري اپشن هم استعمال کړل. نو اوس اپشنونه دوی سره کم دي لدی وجه دوی یو ډول غواړي چې په دغه میز باندې فشار واچي. خو طالبان هم کډیر نړیوال رسمیت نه لري خو ځینې دا اوس کوم کس راغلی ملا نجیب دا یعنی په ټول طالبانو په نظام کې د پاره باندې ویل کېږي چې ډیر دې صبر او حوصله نه دک یو طالب مشر دا او هغه پیږي د مذاکرات څنګه په مخ
بله یوسف زیسه دغه وضعیت په پام د استانبول د غونډه کې د اجنډا یو مهمه موضوع دا و چې دوړ لوري یو میکانیزم را منځ کې چې د دوه د اوربن د هوکړه په عمل کولو څارنه وکړي. کچېره دا غونډه به نتیجه پات رسیږي ورسته به بیا تکیږي آیا بیا به دوړ لوري کوم بل هیواد کې بیرته به دوه تزي؟
زه فکر کوم چې دوړ لوري به سره دي چې مشکلات لري خو دې دوړ مجبوریتونه ملي چې باید اوربان ته دوام ورکی یعنی دغه حالت نه زیات حالت تشنج طرف ته ولاړ نشي یا دی یو بل خلاف جارحانه اقدامات ونکي.
بله یوسف زاسه بله ګومانم چې یوسف زاسه کزما غږ غوري تاسو سره مو ګومانم چې اړیکه پریش ولا کزما غږ غوري مهرباني. بلې قدرمن اوریدونکو د سیاسي چارو شنونکو او خبريال سمي يوسف زيو چې په د استانبول د غونډې په ارتباط خپل نظریات سره شریکول نن د طالبانو او د پاکستاني پلاو ترمنځ په استانبول کې د خبرو دریم او ورځ ده.
له شخړو
له اعتراضونو
له بازارونو
له لوبغالو
له نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د ترکیې د کډوالو ادارې ویل چې له 10,000 زیات بیا اسناد افغان کډوالو نیولې او توقيف کړې دي. د ادارې ویلي د روان کال پایله د اکتوبر تر 14 په ټول هیواد کې له 122,000 ډیر غیر قانوني کډوال توقيف شوي چې لویه برخه افغانان جوړوي. په ورته وخت کې په ترکیه کې یو شمېر نیول شوي افغان کډوال او هغوی چې افغانستان ته پور شوي وایي دوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. نور په دې راپور کې
په ترکیه کې میشته افغان کډواله چې شاوخوا لس ورځې وړاندې د تر زوی د ترکیې د پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته زندانې شوی او اوس مهال د کډوالو په کم کې بندي دی. دغه مېرمن چې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل چې تر زوی په قاچاقي لارو تر ترکیې ځان رسولی و. په همدې حال کې اوس مې افغانان چې د ترکیې پولیسو لوري تر نیول کېدو وروسته افغانستان ته جبري ډیپورټ شوي د کډوالو په کم کې د توقيف او سختیو کیسې لري. د محب الله په نوم د ننګرهار یو اوسیدونکو چې تازه له ترکیې ډیپورټ شوی ازادي راډیو ته وویل
تازه پینځه لشل ورځې کېږي را ډیپورټ شوم او یو نیم کال مې ترکیې کې تیر کړ. یو مې کیم کیو او اوس اقتصادي مشکلات سره مخ یم.
دا په داسې حال کې چې تازه د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې د روان میلادي کال له پیله د اکتوبر تر شپاړسمې پورې له 1.5 لک ډېر بې اسناد افغان کډوال نیولې دي. دې ادارې ویلي چې په ټوله کې په دې موده کې په ټوله ترکیه کې 22 زره غیر قانوني کډوال نیول شوي چې ډېره برخه یې افغانان دي. دغه ادارې چې د ترکیې د کورنیو چارو وزارت په چوکاټ کې فعالیت کوي ویلي په نیول شویو کسانو کې نور یې د ازبکستان، ترکمنستان، ایران، مراکش، عراق، مصر، سودان او یمن ادبا دي. د ترکیې د کډوالو ادارې ویلي چې دا نیول د حکومت له لوري ترکیې ته د غیر قانوني ننوتلو او د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي د پراخه پالیسۍ برخه ده چې د دې هیواد په ټولو ښارونو کې پلي کیږي. په ترکیه کې د افغانانو د نیولو خبرونه په داسې حال کې خپرېږي چې تازه د ترکیې ساحلي ساتونکو ویلي د 14 غیر قانوني کډوالو او قاچاقونکو جسدونه یې موندلي. دغه کسانو کښتۍ د جمعې په ورځ په سیند کې ډوبه شوه. د ترکیې ساحلي ګارد ویلي چې له دې پیښې 2 کسان ژوندي ژغورل شوي. یو ژغورل شوی کس چې افغان دی ژغورونکي ډلې ته ویلي چې د دوی کښتۍ په اوبو کې له 10 دقیقې مزل وروسته ډوبه شوه او د اړ و چې تر ساحل پورې شپږ ساعته لامبو ووهي. دا پیښه د ترکیې او یونان ترمنځ د لنډې خو خطرناکې سمندري لارې په اوږدو کې د مرګونی لړۍ وروستۍ ده کومه لار چې د اروپایي ټولنې دروازه ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو د کډوالۍ نړیوال سازمان IOM ویلي د روان کال له پیل راهیسې نږدې 1400 کډوالو د مدیتراني سمندر لالارې اروپا ته د رسیدو په هدف مړ شوي. ترکیه چې په 2014 کال کې د غیر قانوني کډوالۍ د مخنیوي په هدف له اروپایي ټولنې سره یو هوکړه لیک لاسلیک کړ، اوسمهال د 2.5 میلیونه کډوالو قربتوب کوي چې ډیری یې سوریایي وګړي او افغانان دي. په ترکیه کې پروسیو کې په داسې حال کې د افغانانو د نیولو پیښې زیاتې شوې چې پروسیو میاشتو کې ایران او پاکستان هم د بیا اسناد افغان کډوالو د نیولو او جبري اخراج لړۍ تیزه کړې او هر ورځ زرګونه کسان افغانستان ته ستنول کیږي. پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واک ترلاسه کولو وروسته ګڼ افغانان د بیلابیلو لاملونو په ځانګړي ډول بیکاری، امنیتي او سیاسي ستونزو او پرنجونو د زده کړو د دروازو د بندولو له امله دغه هیوادونو ته کډوال شوي، خو اوسمهال له دې هیوادونو نه هم د جبري ډیپورټ له ګواښونو سره مخ دي.
ازادي راډیو ته ورجو نیسی تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
وړاندې به هم د افغانستان په اړه راپور لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د روسیې پر ولسمشر ولادیمیر پوتین انتقاد کړی او ویلي دي چې د روسیې مشر ولسمشر باید په اوکراین کې جګړه پای ته ورسوي، نه دا چې اټومي توغندي وازموي. ترامپ د دوشنبه پر ورځ ول متحدو ایالاتونو د روسیې سواحلو ته نږدې یو اټومي اوپتل ځای پر ځای کړی او اړتیا نه لري چې زرګونه کیلومتر لرې واټن وشتونکو توغندي وتوغوي. پوتین د یکشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې روسیې د بورویتسنیک اټومي کروز توغندۍ په بریالیتوب سره ازمویلی. هغه توغندۍ چې د اټومي سروکو د لیږدولو وړتیا لري او موسکو وایي هر دفاعي ډال ماتولی شي. د رویټرز په وینا روسیه پلان لري چې ډیر ژر خپل ځواکونه پر دغو توغندیو سمبال کړي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره کې خپلو له د سره سپرو وبخي. ترامپ له ماليزیا څخه په لاره خبرالان ته وویل دوی پوهیږي چې موږ په نړۍ کې تر ټولو غوره اټومي اوپتل د دوی سواحلو ته نږدې لرو، نو موږ اړتیا نه لرو چې خپل توغندي 8000 مایله لرې وتوغوو. هغه وویل د دې توغندیو د نندارې پر ځای پوتین باید هغه جګړه پای ته ورسوي چې کیدای شوی په یوه اونۍ کې پای ته ورسیږي، خو اوس یې 4 کال دی. ترامپ ټینګار وکړ چې په اوکراین کې د جګړې پای ته رسول د هغه اصلي هدف دی، خو زیاته کړه چې هلته سولې ته رسیدل په غزه کې د اوربند یا د هند او پاکستان ترمنځ د شخړې د پای ته رسولو پرتله ډیر ستونزمن و. له واشنگتن څخه د رویټرز د راپور له مخې د ترامپ ادارې د بندیزونو یوه نوې کڅوړه چمتو کړې چې که موسکو جګړې ته دوام ورکړي د روسیې د اقتصاد مهم سکتورونه په نښه کړي.
له خبرونو ور اخوا
نن د خوست ولایت په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د یو شمیر استنادي دیوالونو، سربندونو او د اوبو کانالونو د جوړېدو پروژې او د خلکو لپاره د بیلابیلو کسبونو او حرفو د زده کړو پروګرامونه پیل شول. دغه پروژې او پروګرامونه چې د ملګرو ملتونو د خوړو د پروګرام او همدارنګه د خوړو او کرنې ادارې لخوا د نږدې 1 میلیون ډالر په ارزښت پلي کیږي، له 4 میاشتو بیا تر 1 کال پورې وخت نیسي. مسؤلین وایي چې په دې پروژو کې به تر 1.5 زر پورې کسانو ته لنډمهاله کاري فرصتونه برابر شي. نورحال د ازادي راډیو د سیمه ایز خبریال نجیب الله خیل پر پورته.
د ملګرو ملتونو نړیوال خوراکي پروګرام همدارنګه د خړو او کرنې ادارې لخوا د شاوخوا یو میلیون ډالرو په ارزښت د خوست په مساخیلو، ګربزو او شمال کې د اوبو لګولو، استنادي دیوالونو، حرفوي زده کړو او خلکو لپاره په نورو اړتیا وړ برخو کې د ګڼو رغنیزو پروژو کارونه پیل شول. مسؤلین وویل د دې پروژو بنسټیزه موخه د یادو سیمو اوسیدونکو ته لنډمهاله کارموندنه او تر څنګ خلکو لپاره په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاو رامنځته کېدل دي. د خوست د ګربزو اوسیدونکي رفیع الله مشال راډیو ته وویل:
اوس الحمدلله دې پروژې پر راتګ سره موږ لکه په کاروبار کې داخل شوې، کاروبار شروع کړو. لومړی په اواز سر کې موږ لاوي او خصوصاً موږ د دغه پروژې څخه دا نه راهیله کې چې داسې دا ډول پروژه دا ډول کورونه موږ ته بربار کې چې هغه ځوانون چې هېڅ په کلي کې په بېکاروباره دي، دوی په کور باندې بوخت وساتي.
د دې پروژو پلي کېدو لپاره نړیوال خوراکي پروګرام اوه لکه درویشت زره ډالر او بیا د خوړو او کرنې ادارې نږدې دوه لکه دېرش زره ډالر ورکړي دي. سره لدې چې د مسؤلینو په خبره د خوست شاوخوا زر سیمې د اوبو د وړو بندونو د جوړولو ځایونه لري، خو بیا یې هم د ځمکو ډېره برخه اوبه نه لري او شنډې پاتې شوې دي. د خوست د شمال اوسیدونکي انجینر ګلبادشاه وویل:
خوست کې سیلابي اوبه ډېرې ګټورې اوبه دي. خوست خلکو د مځکو د حاصل خیزۍ دپوره دا اوبه چې ځون سره خاټي او دا د غرونو کې چې د ځنګلاتو کومې پخې وچې شوې دي هغه په عضوي موادو بدل شوی دی او عضوي مواد به زون سره رول دای مونږه خوري پوره حياتي اهميت لرلو. په داسې حال کې چې مونږه دی واسنه لرلو چې دا وبو خپل مزکو ته راهنمایي کو زکه شګو باندې بو هغه به یوړلو.
د خصوصیدون کې په ګربزو مساخیلو او شمال کې پر پیلیدونکو پروژو خو خي سرګندوي خوای دا کارونه د دې ځای د اوسیدونکو د اړتیاو په پرتله لګ دی او اړوند ادارې همدارنګه نړیوال بنسټونه د خپل مرستې ډیری کی. د ګربز یو بل اوسیدون کې ماهر دین ول
نه را داس دغه دیوالین نه دغه ډنګي غشتنه بار بار میجو نه کی چې مشته دغه نه را دغس ډنګي جوړ کو چې خلک په کور بوخت شي او دلته دغه مزکوا وسوتلای شي.
په ورته مهال ځای مسؤلین د خلکو د ژوند په اقتصادي، ټولنیز او روغتیاي او نورو برخو کې اړتیاوي منی اوای دوی شته ستونزې او اړتیاوي په دوامدار توګه اړوند ادارو سره شریکي کړي دي. د کلو پراختیا رئیس مولوی عنایت الرحمن جلالی ول
د 1415 کال لپاره الحمدلله مونږ وسنه په پلان نه لګیایو دی واش په برخه کې بیا راغونی کوم کورونه شې دی په برخه کې مو ان شاء الله د مرکز سره او خارجي او داخلي جوګانو سره مجلسونه کړی دي. ان شاء الله دی ولستومره ضرورتونه چې مونږ ریاست پوری اړه لري ان شاء الله مونږ هغه کورونه ته آماده یو چې دا سره کانت انکشافي کورونه ولستو کو.
د ملګرو ملتونو ځینې نړیوال بنسټونه داسې مهال د خوست په مساخیل او ګربزو کې یو شمېر رغنیزي او د لومړنیو اړتیاو پروژې پیلوي چې
السلام ورحمت الله وبرکاته. زه ابراهیم یم، د هلمند ولایت نه آزاد رسالې څخه تاسو ته پیغام پریږدم. ورور زما مشکل دغه دی چې د نوزاد ولسوالۍ چې د اوبو د کموالي سره ډېره مخ ده. مکمل ډول چې د ولسوالۍ ټوله خالي سوې د ټول خلک یې وتلي دي. د ولسوالۍ ته په هیڅ نوع خدمت په داشل کرن انقلاب کې هم نه وسوي خو اوس هم نه سوی، نه د برق ترتیب ورته برابر سوی، نه د ډامبر ترتیب ورته برابر سوی او نه هم د اوبو. اوس نوزاد ولسوالۍ چې ده هغه داسې ده لکه غزه، انتر غزه له هم ټوک ټوک ده. په غزه کې بلا شاید چې وبه پمځک کلان دی وی په نوزاد ولسوالۍ کې څاک وبه نسته و به چې دی پر مخ تللی دی. ولسوالۍ ډیره وښه ده، نو موږ د مسولینو څخه دا هیله ده چې موږ د پرها تنګي وتړي او برق ترتیب ته برابر کړي او د سړک ترتیب ته برابر کړي. والسلام علیکم ورحمت الله.
السلام علیکم. د ازادۍ رادیو ټولو اوریدونکو مینوالو ته سلامونه وړاندې کوم. دا تیرو ورځو باندې چې کله په افغانستان کې انټرنیټ بند شو، د خوراکي او غیر خوراکي توکو بای هم ورسره ولړ شوې. او تاسو یقین وکړئ چې زموږ په کلي کې دلته یو کس وفات شو او هغه دومره څوک خبرول نه شو، یوازې دازو دازو. ورپسې موټر 3000 افغانۍ باندې په غ باندې سپیشل موټر ونیو او ټوله دا سوي چې 15-16 کیلومتر لارم نه وخو د ډیر مجبوریت نه دغه کار وشو. نشي 3000 افغانۍ په ځای دینه مخکې کچر ته تلغ وخت کې ټلیفون کار کړی نو 10 افغانۍ لګی دي. نو هله مودا ده چې اسلامی امارت په هر برخه کې کار وکا، د مکتبونه هم خلاص کا، نورې پروژې هم خلاصې کا، کارونه دوی بند کړه، کاروبار نشته دی، خلک له غربت سره مخامخ دي، سخت ستونزو سره مخامخ دي، حکومت کې دوی څوک نه اخلي، نو ډېرې زیاتې ننګونې شته. د خدای دوکه چې اسلامي امارات او خصوصا نړیوال بشري حقوق ورته په سم ډول رسیدګي وکړه. تر بیا ښې چارې ښه وختونه.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.